ارواښاد احمدي وروستی اثر چې د باچا خان ژوندلیک دی او ارواښاد احمدي په انځوریز نثر کښلی، دوی غږیز کړی او په آنلاین بڼه یې خپور کړی.
نه بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بس لرو، خو اوس پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت هغه راپورونه ردوي چې ویل امریکایي ځواکونو پاتې وسلې او تجهیزات پر نورو اړخونو پلورلی دي. په امریکا کې ډیره د افغانستان د سولې د څارنه دولتي ټولنې په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د وسلو د پلور او پیر بازار تود شوی. په راپور کې راغلي چې د دې پلور او پیر ډیره برخه په کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا په امریکا کې د ځینو کړیو ادعا بللې او نن یې پر خپل ټویټر ولیکل چې دا راپور حقیقت نه لري. ښاغلی مجاهد وایي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته ټولې وسلې، تجهیزات او وسایط د هیواد په ډیپوګانو او ذخایرو کې خوندي شوي او هیچا ته اجازه نشته چې ان یو میل وسله قاچاق کړي یا یې وپلوري. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې نور هیوادونه کولی شي په افغانستان کې خپل دښمنان په نښه کړي. اسف دورانی له پښتو یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې که څه هم افغانستان آزاد او خپلواک هیواد دی، خو د ده په وینا نور هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس هلته د تروریستانو پر پټنځایونو حملې کولی شي. نوموړي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي مشران پاکستان ته وسپاري. د ایران د کردانو سیاسي فعال پیمان ګلوانی په شمال لویدیز اورمیا ښار کې د استخباراتو په توقیف ځای کې مړ شوی. له دې تقریبا 4 ساعته مخکې یو بل سیاسي بندي موسا اسماعیلي هم په همدې زندان کې مړ شوی و. د ایراني کردانو د بشري حقونو ډله هنګوا وایي ګلوانی پرون له توقیف ځای څخه د اورمیا ښار خمیني روغتون ته له لیږدېدو وروسته هلته سا ورکړه. ګلوانی د جون په 25مه هغه مهال ونیول شو چې امنیتي ځواکونو په مهاباد ښار کې له کوره وایست. د ګلوانی کورنۍ که څه هم بیا بیا هڅې کړي چې د هغه د نیول کېدو علت روښانه کړي، خو له چارواکو څخه یې هېڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی. کرملن تایید کړی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر ملیشو له مشر ایفګنی پریګوژین سره کتلی دي. د کرملن میان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل پوتین او پریګوژین د جون په 9مه یوازې 15 ورځې وروسته له دې چې د ملیشو د قمندان بغاوت وکړ سره ولیدل. پیسکوف وویل دا لیدنه له 15 کسانو سره چې د واګنر ملیشو سرګروپان پکې و د 3 ساعته لیدنې پر مهال وشوه. د قمندانانو له پوتین سره ژمنه وکړه چې د ده په امر به د اوکراین پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. پیسکوف ونه ویل چې پریګوژین اوس مهال په کوم ځای کې دی او د غونډې په اړه نور جزئیات هم ورنکړل. او په پام کې ده چې د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ شي. د بنګلاديش په کوربتوب د دې لړۍ 2 لوبې افغانستان ګټلې چې لومړی یې د باران له کبله د 2 وقفو په پای کې د افغانستان په ګټه اعلان شوه او بله هم افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله. د دواړو لوبډلو دریمه لوبه سبا د جولای په 11مه د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي او پایله به د افغانستان لپاره بې توپیره وي، ځکه لوبلړۍ افغانستان لا پخوا ګټلې ده.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د 15 دقیقې بحث موزنوري اسنوري هر کله کوم. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونی ګوتیرش پر دې څرګندونې خبرې کوي چې وایي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې یو برخه وي، دې ته اړتیا لري چې د بشري حقونو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څرګندونو دغه برخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو ناما نیوز پرون یکشنبه په ټویټر پاڼه خپره کړې او ویلي دي چې نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه په 3 میاشتنی راپور کې کړی دی. په دغه راپور کې چې د جون په 10مه چمتو شوی ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د واک ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکړي چې په نتیجه کې شخړې نسبتاً کمې شوي، خو د افغانانو پر اساسي حقونو او ازادیو په تیره پر ښځو او نجونو محدودیتونه هم داسې روان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عملیات هم د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې له امله په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې ښځې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. دغې پرېکړې په ځانګړې توګه افغان ښځو ته لاسرسی محدود کړی دی. طالبانو لدې مخکې خزي په نادولتي کورنۍ و نړیوالو ماسو کې هم لکار کول راګرځولې دي. دغه راز طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسیدو رئیس لشپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو منې کړې او هم نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش په دې راپور کې ویلي که طالبان غواړي د نړیوالې ټولنې برخه شي باید د نورو مسایلو تر څنګ د یوه ټول شموله حکومت جوړېدا او د هغو مسلو په اړه پریکړې یقیني کړي چې په ورځني ژوند اغیز کوي. د نیولو له ویرې پرته د مخالفتونو په شمول د بیان ازادیو ته اجازه ورکړي، غیر قانوني توقیفونه دې ودروي، په تېره د هغو کسانو چې پر ښځو او نجونو د جنسیتي توپیر له مخې د سختو محدودیتونو په وړاندې غږ اوچتوي. تیره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتزل هم له یو این نیو سره په امریکا کې ورته څرګندونې کړې وې او دې ترڅنګ چې ویلي و د نجونو او ښځو پر زده کړې او کار بندیز د افغانستان اقتصاد زیانمنوي، که هغه همداسې دوام وکړي هیڅکله به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې ښه نه شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا په چمتو شوي راپور کې ویل شوي چې یوناما د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. څه باندې یوه میاشت وروسته هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره کېږي، خو د نړۍ هیڅ یو هېواد تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پېژندلو یو اصلي لامل هم دا د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي. د بحث مو د بشري حقونو فعال صبرینا حمیدی او د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون له لارې راسره وصل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به صبرینا حمیدی تاسو ته درشو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش دغه څرګندونې او له هغه مخکې دا ډول نور څرګندونې ډېرې شوې دي، غوښتنې مطرح شوې دي، خو دغه غوښتنو د طالبانو په دریس کې کوم بدلون نه دی راوستی. ولې دغه ډول پرله پسې غوښتنې ځای نه نیسي؟
متواتر ناست متواتر کنفرانسونه ډیر لوی غونډي اته د ملګرو ملتونو تقریبا څور د مخکم په بشري حقوقو په 350 مجلس کې دغه مسائل مطرح شو او کوم وضعیت چې د افغانستان خلک دغه سره په مجموع کې مخامخ دي او به میرمنې چې په خاصه توګه په سیستماتیک شکل باندې خپل د مدني قانونو د سیاسي قانونو ټولنیز قانونو او فرهنګونو فرهنګي قانونو چې هغه لومړی توپ کې مثلا د تعلیم حق دی، د لوړ زده کړو حق دی، د کار حق دی، د دې تر څنګ اته د ګرځېدو راګرځېدو د حق نه دی خلک میرمنې محروم کړلې، د سالمه تفریح د حق نه دی میرمنې محروم کړلې، د دې د واده په حق کې د بعضې مسایل مطرح کړل چې مثلا کونډې ښځې او پیغلې چې په څه شرایطو باندې دوی ودونه وکړي او ډېر هغه د وزکۍ یو خو دغه محدودیتونو وزه د میرمنې په یو شکل باندې برمته نیولې دي، ګراوګان کړي دي د خپلو غوښتنو د او هدف ته د موخو ته د رسیدو په خاطر. دوم قدم کې دا چې کومه اجنډا او کوم پلان چې دی لري دغه پلان د مخې باید دی دغه کارونه وکړي، او دریم قدم کې دا چې واقعا دغه ناستې چې ترسره شولې یا کنفرانسونه موږ ولیدل دا ټول د راپورونو په هات کې مثلا د وړاندیزونو په هات کې د مترکی دو په هات کې او بعضه تحریمونه موځه په دې باندې چې بهرني سفرونه په دې باندې شو د دې رسمیت پیژندنه دغه د دې داراس کلونو زکه د کومې ژمنې چې تر سره کړې وي هغه ژمنو باندې دی او نتری د هغه ژمنو د عملی کېدو لپاره د اقدامات تر سره نکړه چې یو د هغه ژمنو نه د بشري حقوقو د تحقق او تامین موضوع او د میرمنو د حقوقو د تامین موضوع په تر څنګ د تروریزم د خاتمولو موضوع چې د یو څه دغه ټول مسایلو کې د سوال لاندې راغله. سره د چې افغانستان د شدید اقتصادي فقر سره مخامخ دی، د کوم اقتصادي پالیسی نه لري د دغه وضعیت د مهار کولو لپاره، فقط د دې خبرې ټولې هغه د شکریاتو پات کړي نه د اقداماتو پات کړي. او تیر اجلاس کې هم دغه تم او توقع چې دغه بعض کسان چې د بشري حقوقو په سرغړونه باندې تورن دي، د باید هغه ځانګړي محکمې ته آی سی سی ته معرفي شي، او یا د مخفل د منګور ملتونو د خوانه او یا د هغه د سرنوالي د خوانه او دغه قضایا د غور لاندې د اوسنۍ وضعیت د جنسیتي توپیر او تبعیض هم د په لوړه کچه ده. لوړه کچه کې دا چې په سیاستونو کې دغه موضوع داخل شول، د حاکمې ډلې د خوا تصمیم نیول کېږي او یو عظیم قشر د جنسیت پر بنا د خپل حقونو نه محرومي، خو موږ ولیدل چې عملی اقدامات نه ترسره کیږي او دا عملی اقدامات ته یو تغییر او تعول لپاره ضرورت شته. د دې دیالوګ مثلا مطرح ده، ټول شموله حکومت تاسو اشاره وکړه چې ټول شموله حکومت کې د خلکو وختونه مطرح دي، هغه ته موقعیت ورته ورسته.
بله ورسته به بله ورسته به خبرې پیوکو. اتمر صاحب، تاسو ته درزو د ملګرو ملتونو سرمنشي په دغه راپور کې ویلي چې یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپل ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لري کړي، ولې تر اوسه دغه تعاملاتو نتیجه نه ده ورکړي؟
مننه نوري صاحب، تاسو سلامونه استاد سمیل باو اوریدونکو ته سلامونه وکړي. زمو په ورته سده چې لکه چې ویل شو غوڅ دریز نه ملګر ملتونه لري نه یوناما لري، دوی یو حالت په افغانستان کې راوړی چې د دغه حالت نه دوی وختن په وختن هم طالبان استفاده کوي، هم دوی خپله د پاره چې دغه د انتقاد دوی باندې انتقاد رانیشي دغسې اعلامی ورکی. در حال چه دغه راپور ما مکمل لسته، دغه راپور که دیر مهم تکی دستی دی چه یعنی شاکنگ دی بیخی چه کسره دا او گوری ایران پتی که ایچ پا دغه سی حالاتو که کلا چه دغه سی او راپور هم لکل کی که بیا ملگری ملتونه ندیوال زبرزوافکونه ولی دسته چپ او غلی پاتی دی پا دغه برخه که اتا ده تازیرات پا برخه که کلا چه تازیرات لگه ولشوی دی پا تک و را تک مانده دوی سفرونه کری دی. دغه راپورم التا ورکر شوه چه فلانی کس دغه تازیرات سره فلانی زیتا سفر که دغه محدودیتونه اروای و نسات.
اتمر صاحب، یعنی تاسو د دې پلوی وی چې د طالبانو په وړاندې باید سخت دریز غورشي، نړیواله ټولنه باید تر اوسه هغه څه چې د طالبانو په وړاندې کړی دي هغه کافي نه دي؟
طالبان د دې حالت نه په خپل ګټه استفاده کوي. طالبان هغه څه یو متل دی وایي به مرګ بیږي به تاو راضي شوه، نو طالبان کوشش کوي چې نړیواله سره چې څومره کیدی شي د کش یا دغه ټنشن په اصطلاح وساتي، او په نتیجه کې په آخر وخت کې کله چې دوی خپل غوښتنې ته ورسیږي نو بیا دغه کش یا دغه ټنشن به دوی ورو ورو یا تر یو اندازې پورې خوشي کړي. زه فکر کوم اوس طالبان دغه یو پالیسي غوره کړی او دا په کراتو دوی دا خبره کړې چې موږ یوازنی زموږ د بریا نتیجه په خپل تصامیمو کې دا و چې موږ عقب نشینی په خپل تصامیمو کې نه وای کړی. یعنی دا خبره داسې ښیي چې دوی هېڅکله به د خپل د تصمیمونو نه په شا ونه ګرځي یا د اقل تمکین نه کړي هغه غوښتنه ته. نو که نړیوال په دغه برخه کې په دغه شکل دوی سره پر مخ ځي دا بیا زه فکر کوم چې ګټه نه کوي. که نړیوال واقعا غواړي چې تعزیرات ولګوي دغه تعزیرات کیدای شي ولګول شي، د دوی په پیسو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په جایدادونو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په اکاونټونو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په حرکه سفرونو باندې تعزیرات لګولی شي او د هغه جدي تعقیب کولی شي چې ولس عام خلک په دې کې متضرر نه شي. لیکن کله چې موږ ګورو خپله د امریکا نماینده راځي دننه ځي داخل کې مقامات سره کینی بدون د دېنه هغه فورمولې کې خبرې دي چې تاسو بشري حقوق مراد کړئ، هغوی هم وایي چې دا زموږ کلتوري مسله ده. په دغه مسله باندې دواړه خواوې یو بیانیه ورکوي چې یوناما چارواکي د طالب مشرانو سره وکتل او امیدواری څرګنده کړه. تاسو په دې شي باندې نکېږي او د چا خبره
بله
چې موږ کداغه پالیسی خپل کو چې موږ هدف ته نه رسیږو. دلته اول خو دغه د سیمې هیوادونه دغه زبر ځواکونه هر یو د طالب نه په خپله ګټه استفاده کوي. امریکا د طالب نه یو نو استفاده کوي، ګاونډي هیوادونه د طالب نه بل نو استفاده کوي، د سیمې هیوادونه د طالب نه بل نو استفاده کوي. دوی ټول په یو صفحه کې نه دي سره د افغانستان د خلکو سره. یعنی زما هدف دا دی چې واقعا د سیمې هیوادونه امریکا، روسیه او همدغسې ګاونډي هیوادونه دوی په افغانستان کې یو باثباته نظام غواړي، او هغسې یو نظام غواړي چې هغه بشری حقوق مراعات کړي، نړیوال نورمونو ته احترام وکړي، تروریزم ته زمینه او فرصت ورنه کړي. نو بیا دوی باید یوه صفحه کې په یو پالیسي کې مخته ولاړ شي.
بلې اتمر صاحب، نړیوال خو تر اوسه پورې د طالبانو په وړاندې یو دریس شیخ خپل کړی، هغه دا ده چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. راځو دې خبرې ته. آغلی حمیدی، تاسو په مخکې په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړه چې طالبان چې دغه غوښتنې چې د نړیوالو او په ځمه کې د افغان ولس غوښتنې هم دي نه مني، دوی ځینې هدفونه لري چې غواړي د همدغو دریز له لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي. یعنی فکر کوي چې هدف د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل دي، چې اول نړیواله ټولنه دوی په رسمیت پیژني، او بیا آیا فکر کوي چې کوم تضمین یا شته ده چې طالبان خپل ژمنې عملي کړي؟
یوه موخه خو همدغه د رسمیت پیژندلو مسله ده چې په کراتو دوی مطرح کړې. دوهمه موخه هغه کسان چې د دوی مثلا په ټول لیست کې د دوی غوښتنه دا ده چې د یاغې د ټول لیست نه ویستل شي، او یو نوه مشوره د نړیوالو په وړاندې او همدارنګه د افغانستان د ولس په وړاندې هم دی حاصل کړي. دریمه مسله دا ده چې ملګري ملتونه هم په دې باندې پوهېږي چې د دې تر مخه طالبان د یو تروریستي ډله په نوم ټولو خلکو پېژندلي. کله چې یو تروریستي ډله حاکمیت ته رسیږي او هغه په افغان ولس باندې حاکمه کېږي، هغه هم لار او تګلارې معلومه وه چې نه د کوم
فقط دی تعامل په اساس. خو آغلی حمیدی، طالبان وای چې دوی یمغه د پخوانی اسلامي امارت میراث، هغه امارت چې د امریکا د جګړې په زور یا د امریکا په زور باندې رنګ شو.
دا خو واجی کړه دی چې دا ماغه میراث، ځکه خلک په دې باندې د مارکی په محل او د مذاکراتو په محل دا څرګندونه کوي چې د دوی په پرونو کې د دوی په دریس کې نرمښت راغلی دی. تیر نه را په دې خوا مګم دی واضح کړه دغه د بشري حقوقو سرغړونې ښکاره هدفي وجنې سیستماتیک شکل باندې د خلکو وجنې، خلک د کار د حق نه محرومول په مختلفو نمونو، حتی د تقاعد د امتیاز نه دی پخواني هغه کارمندان چې یو عمر د افغانستان لپاره خدمت کړی و هغه دی محروم کړ چې تقاعد آرام کله چې دی په
اغلی حمیدی وس خبر داده خبره داده چې
خپل د تصوراتو
وس خبره داده
چې لري کومه برداشتونه چې لري او په کومه روحیه چې دی روزل شوی دی، د دین نام دی هغه استفاده کوي، د دین په مسله کې د سوال لاندې شي، به د مذهب خبره مطرح کوي په مذهب په مسله کې چې د پښتون لاندې شي، د خلکو د دریزونو سره د نړیوالو سره اسلامي ودون سره مخامخ شي، به د افغاني فرهنګ مثلا مطرح کړي. دوی دا ټول خبرې د کړنو سره او د واقعیتونو سره ټول په څول کې په مغایرت کې دي.
اغل حمیدی، د دواړو لورو ترمنځ وطن ډیر زیات دی، کومې داسې برخې شته چې کېدای شي دواړه سره په یو ګډ تفاهم ته ورسیږي، د طالبانو سرپرست حکومت او نړیواله ټولنه؟
ځکه د دوی دریسته چې ګوري او د دوی تیرته چې ګوري، لکه تیر پنځه کاله دوره چې دوی تیره کړله، هیڅ نه تفاهم تم دی ونه رسیدل، خپل اهداف او خپل موخې تطبیق کړلې، خپل د موخو د رسیدو لپاره کار وکړ. او بل طالب هم د څنګه چې طالب خود جوش حرکت دی، طالب د یو پلان د مخې، طالب د یو اجندا د مخې، د یو طرح د مخې وړاندې شوی، هغه ته میاد د زمانی ورکول شوی بی، او دغه په اساس او بل دیم پای او اساس لري پښتوانه لري. همدغه اوس چې د بشري مرستو په نوم کومې مرستې ترسره کیږي، د هغې نه د طالبانو کاري استفاده کوي، د نورو هیوادونو استخباراتي کاري د دوی سره د پردی ترشا اړیکې.
اغلی حمیدی استاسو سرګندوري بخنه غواړم، تاسو خبرې قطع کوم یو لازم بخنه غواړم. اغلی حمیدی استاسو خبره، آیا استاسو هغه پخوانی پنځه کلنی واکمنۍ ته اشاره کوي چې د طالبانو ډلې د څل لپاره را وټو کېدله او په افغانستان کې د کورنیو جګړو ته د پایټکه کې خود ټولې جګړه مارې ډلې وځپلې او افغانستان تر یو حده پورې امن لارې ته سیخ کاوه؟ هدف مو د شلو کلنو وسله والو
بل د دې ترمنځ یو وحدانیت موجود، خو متاسفانه اوس د دې خپل منځي وحدت او وحدانیت هم دین لري. خپل منځي د دې سرګندونه داخلي خپل په منځ کې د اختلافات لري او یو د بل سره د دې نظریات مخالفت کوي.
تاسو د یو اجنډا برخه وبلل چې طالبان د یو اجنډا دي، ما هدف دا و چې آیا هغه مخکنی پنځه کاله هم په دې کې برکې نشي او لا اوس شل کاله چې دوی د نړیوالو ځواکونو په وړاندې په افغانستان کې وسله والو مبارزه وکړه. په هر صورت اتمر صاحب راځو هم دې خبرې ته چې
همدغه ده چې دغه کوڅه په کوڅه حکومتونو ته زورواکي ته جنګ سالارانو ته د دې کړنو ته تقریبا د پای ته کې
مننه.
او نور خو موږ او تاسو ګورو په عمل کې چې د افغانستان د پرمختګ لپاره هیڅ نه ونه پلان لري او نه پالیسی لري او نه
حکومت ولې په ارتباط به خبري وکړو. سره اتمر صاحب راځو تاسو ته اغلی حمیدی مننه. د طالبانو حاکمیت دغه څه باندې یو میاشت وروسته دوه کاله پوره کیږي، ورسته بلې د حاکمیت په غزیدو سره دغه پر ښځو او نجونو محدودیتونه لا زیاتیږي. تیره اونۍ د ښځو په سینګارخونو باندې هم بندیز ولګېد، البته د اسد میاشت تر درېمه پورې وخت ورکړل شوی دی چې باید خپل سینګارخونې وتړي او کنه له هغه وروسته بیا نور د فعالیت اجازه نه لري. فکر نه کوي چې طالبان په دې پودی چې دغه محدودیتونه چې دوی لګوي دا په نړیواله ټولنه کې دوی لا منځوي کوي؟
دوی په دې باندې پیږي. زما مخکې هر زمان دا و چې دوی پیږي، لیکن دوی کوشش کوي چې د خلکو نه استفاده وکړي او هغه فشارونه په خلکو باندې په عام ولس باندې راولي چې نړیوال بیا دوی ته آماده شي چې دوی مثلا په رسمیت وپیژني، دوی سره روابط ولري او د خپلو غوښتنو نه تر یو حده پورې تیر شي. د دوی پالیسي همدغه ده، یعنی دوی داسې نه ده. تاسو اوس که وګوري په دغه تقریبا دوه کالو کې 50 فرمانونه د امیر المؤمنین جهانه یوازې د ښځو په موارد کې دوی صادر کړي دي. یعنی دا خپله ښیي چې طالبان په دې فکر نه دي. بله خبره چې زه غواړم وکړم چې طالبان یعنی په اساس د یو برنامې راغلي دي، او دا برنامه د سیمې دپاره دی او ډېر خطرناک برنامه دی، او دا به سیمې کې یو نوی تغییر یا احتمالا یو نوی مشکل به سیمه ته راولي. نو دا یوازې د خپله د طالب فکر هم نه دی، یوازې دا مسله د دې هم نه دی چې طالب بشري حقوق مراعت کړي او خلکو سره څنګه ګزاره وکړي. په دغه برخه کې که دغه د ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې وګوري او د دې غښتلي کېدل وګوري او د دې تجهیزات ته لاسرسی وګوري، دا ډېر یو لوی برنامه دی. او د ټي ټي پي راوستل په افغانستان کې، بیا د دې پلانول په شمال د افغانستان کې، دا یعنی
مننه اتمر صاحب. بله اتمر صاحب مننه. په تیرو شلو کلونو کې هم دا ډول ډېرو پروژو یادونه وشوله چې په افغانستان کې دغه د تروریزم په وړاندې جګړه چې ده روانه ده، مختلفو سیاسیونو مختلفو چارواکو بېلابېل نظرونه څرګندول. په هر صورت اغلی حمیدی، مخکې اتمر صاحب خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې طالب چارواکي هڅه کوي چې ولس ته دا قناعت ورکړي چې دغه بندیزونه چې په دوی باندې لګول شوي یا هغه دریز چې نړیوالې ټولنې د دوی په وړاندې نیولی دی، د همدغه دریز له امله په افغانستان کې دغه ستونزې که اقتصادي برخه کې دي، ټولنیزه برخه کې دي، یا د دوی د حکومت د رسمیت نه پیژندلو په برخه کې دي زیږولې دي. فکر کوي چې ولس د طالبانو دغه ادعاوې ولس ته د قناعت وړ دي؟ په تېره بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې هغه محدودیتونه یا هغه بندیزونه چې طالبانو حکومت سرپرست حکومت تر اوسه لګولي دي، آیا دا د ولس غوښتنه هم ده؟
شل کاله مخکې دریز ولا طالب قانون له شل کاله مخکې ولس نه دی شل کاله نه دوره کې سره د دې چې ستونزې او مشکلات وي خو افغان ولس دوانه طبقې اته نور اقشارو ډېرې لاسته البته لاسته راوړنې د دې لکه د بیان ازادي سبب د دې ښه چې ولس آګاه شي ولس سیاسي شعور پیدا کړي ولس خپله وضعیت تحلیل کړي دا اوس د فعلي رسنیو شل کاله مخکې دغه وضعیت نه و چې نن یوځې کې یو خبره وشي او هغه سبا ټول خلک په هغې باندې آګاه شي نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی چې اوس وضعیت تحلیل کوي او نه شي حتی د افغانستان ماشومان چې هغه د تمیز مرحلې ته رسېدلي ولس او دولس کاله هغې پوهېږي چې د دې دریس په شکل څه شکل دی هغه ټولنیز صفو ته لاسرسی لري هغه مطالعه لري نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی چې دوی ورته لکه شل کاله مخکې یا څلوېښت کاله مخکې چا د دین په نوم چا د مذهب په نوم ولس دومره استعمال کړو د خپل د اهدافو په خاطر او د نورو خلکو د شومو اهدافو په خاطر د هغه چا د اهدافو په خاطر چې دوی ته کله نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی او د دې مشروعیت هم په دې که نه نړیوال دوی ته مشروعیت ورم کړي او دوی د ولس مشروعیت نه یې حاصل کړی ځکه ولس د دولت یو برخه ده یوازې چې ولس نه هلته دولت ایجادېږي نه کله چې د ولس مشروعیت نه یې حاصل شاید د ولس لکه وسم چې د دوی په وړاندې سره د دومره اجبار او فشار ځکه همیشه هغه ډلې چې خپل بقا د زور او جبر نه غواړي هغه په ګډوډۍ کې خپل بقا غواړي ولس وسم د دوی په وړاندې قدر علم کړی دی خپل سرګندونې لري د لیکونو په اساس باندې د غږ پورته کولو په اساس د میډیا د لارې نو دا لوی خو د ولس رضایت په دې شکل باندې چې ولس حقونه تامین نه وي ولس ژوند تامین نه وي ولس د دې څه مشروعیت او د دې خبرې به څنګه ومني او یا د دې خبرو به نور ولس دي نو ولس مخکینه ولس نه دی ولس هغه ولس نه پولیسه
مانه غالي حمید اتمر صاحب د طالبانو چارواکي من جمله د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیر ورس په خپل څرګندونو کې وویل چې په یو ډول د طالبانو په وړاندې د یو تبلیغاتي د ورته هغه ورکړشه تبلیغاتي جګړه پیل شوې ده. فکر کوي چې دغه غوښتنې چې نړیوال نن ورځ مطرح کوي یا له مختلفو رسنیو خپلواکو رسنیو څخه مطرح کیږي د خزو د انجنونو د ذکر او کار آیا دا هم تبلیغاتي جګړه بلل کېدای شي؟
زه فکر نه کوم دا د تاریخ بل برداشت دی چې دوی د روان د سه فکر دوی ته پیدا کیږي چې ګوره دا تبلیغات دي. دا واقعیت نه دي. تاسو وګورئ کله چې تاسو د ښځو په مخ مکتبونه بندوي کله چې ښځې د کار نه محروم ساتي کله چې اقلیتونو باندې محدودیتونه وضع کوي کله چې حکومت قومي کوي کله اوس ګوري دا دومره زیان چې خپله دغه پښتنو ته په دغه برخه کې رسېدلی بل هېڅ چاته نه دی رسېدلی. ګوري تاسو دغه رسنۍ تعقیب کړئ چې دغه ټول د طالب ملامتي د پښتون د قوم په سر باندې دوی اچوي او دا په دې معنا دی چې ګویا بیا د پښتون قوم د دې د سیسې او بل قرباني دی در حال چې داسې نه دی. طالب یوه ډله ده جنګي ډله ده فکري ډله ده دوی راغلي دي په حکومت کې هر کار چې د دوی خوښه ده هغه کوي هغه د دین د ادرس نه کوي هغه د شریعت د ادرس نه کوي خپل تعبیرونه د دین نه د اسلام نه د دین په چوکاټ کې په خلکو باندې دوی مني په حقیقت کې او نوه امپریالیزم فرهنګي دوی رامنځته کړی چې خپل فرهنګ په خلکو باندې مني چې دا نه په اسلام کې جایز دی نه په مدنیت کې جایز دی نه په اوسني عصر کې جایز دی.
مننه آغلی حمید لاند. فقط یو دقیقه وخت لرو که راته ووایې چې څه باندې یوه میاشت وروسته 15 اگست د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي، آیا داسې کومې نښې نښانې تاسو وینئ چې په دغه موده کې چې کله دوی دوه کلن کیږي، یعنی واکمنی یې دوه کلنه کیږي، یو څه د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په وړاندې غوره شوي دریځ څخه په شا شي؟
البته ځکه ورځ تر بلې دوی دریځونه سخت کړل، ورځ تر بلې مشکلات ایجاد کړل او موږ ګورو چې اته تاسو مخکې ټینګار خونو ته اشاره وکړه، نظافت چې جز د ایمان دی. دوی هغه غځي کې چې میرمنې مثلا نارینه یو دي ته دي خو میرمن مې هم دغه سنگار خونې چې د بختل د نظافت د تامین لپاره حالته ورکړل دي هغه بند کړ په خلکو باندې نور څه د ګرځېدو راګرځېدو هغه په نور څه وکړي خو زه فکر نه کوم زه په دې باور نیم
مننه کور ودان د بشری حقوقو فعال صبرینا حمیدی او د سیاسي چارو شنونکو اساقت مرشد په دې 15 دقیقې بحث کې مراسمه غوډون وکړ.
آزادي رادیو